صادق جماعت کې ځانمرګي حمله وکړه. د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګیدو چاودنې په نتیجه کې تر 500 زیات کسان ژوبل شوي دي.
اذنکو خبرونه مو لمشاله دی وردل چې فرخنده حسد وړاندې کول او په لجمن سره سم اوس هم ورسېدل د اونځي خبرونه د مشال مرکا د نن د مشال مرکا د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د جمعیت العلماء اسلام د یو مرکزی مشر مولانا واسی سره دا او د مشال د مرکې قربې خود نور نصر راځي چې په ګړو ته وښو.
قدرمن اوردونکو خدای نور نصر له خبرونې د مشال مرکز سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. په کوټه کې او په کوټه کې د ځل خبرونه د مشال مرکه د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن له مشر او د جمعیت علما اسلام فی د صوبایي اسمبلی له غړي او پخوانی مشر وزیر مولانا عبدالواسیف سره کوو. مولانا عبدالواسیف چې پلرنای ټاټوبیا سیف الله کلا ده او له همدې سیف الله کلا څخه په وار وار باندې د بلوچستان صوبایي اسمبلی لپاره غړی منتخب شوی دی. نن به له مولانا عبدالواسیف سره د ژوند او کار په اړه همدغه سی د سیاست په اړه ورسره خبرې کوو. په روانو چارو به هم خبرې کوو. دا چې د اوس د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر دی نو په اوسنی د سیاسي حالاتو باندې به هم ورسره خبرې کوو. مولانا صاحب تر ټولو مخ تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. تر هرکلی ورسته مو پښتنه دا ده چې اول که ستاسو د پیدایش ستاسو د زوکړي او ستاسو چیرته زوم پیدا شوی یاست اول که دا راته وایي.
پیدایش عمر تقریبا یو 1900 شپته کې شوی دی او په خپل علاقه داخل ورنمنه او لاغه با تعلیم د صوبه سرحد په مختلف مدارس کې دارالعلوم حقانیه دارالعلوم هادیه دارالعلوم رستم او اخری فارغ تحصیل دارالعلوم کراچی پاکستان او بیا وفاق المدارس امتحان ورکړی دی او هغه ممتاز کې مور هغه خپل پوزیشن حاصل کړی دی. لاغه بعد بیا د سیاست په میدان کې
او اصلي تعلیم موري سب کړی کنه
تقریبا اته منم د سمپوري کړی.
په سیاست کې مو لومړی قدم کله کښیر شو داس درته یاد دی د طالب علمی په وخت کې واس که هم چې بیا فارغ اسواس بیا سیاست ته راغله؟
عموما تور د دیني مدرسې طالب علمان د طالب علمی په وخت کې په جمعیت د اسلام کې کار کوي خو ما زیاده تر خپل ټیم و علمی سلسلات ور کړی وي. لهذا ډېرې سرګرمیانې په جي ټي آی کې ما نه دي ښکاره کړي دي خو د جي ټي آی رکن له هغه وخته زه خوښ نه یم چې له فراغته بعد په 1900 شکر اتیا کې زه فارغ شوم. لاغه بعد بیا عملا سیاست کې مړو کار شروع کړ.
په اول وار چې تاسو د صوبایي اسمبلی لپاره ودرېداست له سیف الله کلا څخه کال کوم کال و؟ هغه اول وار مو وګټله که مو وبایلله؟
1993
اول وار
و بل چې ما اول د سیاست او د انتخابات عمل ډیسټریک کونسل د شروع کړی و. ډیسټریک کونسل باندې کامیاب شوم. لاغه بعد بیا په 1993 کې پر صوبایي اسمبلی باندې بیا دغه خبره مسلسل الحمدلله تر دغه نن ورځې پورې دا تقریبا 5 دی شپږم وار دی شپږم دی چې د تسلسل باندې خدای پاک موږ ته ناکامي نظر نصیب کړي. په تسلسل په خپل حلقه باندې کامیابي الله را نصیب کړي.
تاسو د خپلې سیمې لپاره څه شي کړي دي په دې دومره وخت کې؟ ظاهره خبره تاسو به ډېر کارونه کړي خو داسې لږ لوی لوی کارونه که تاسو ژورتونکو ته ووایاست چې تاسو د یادونې وړ بولئ.
په اوله پته باندې چې موږ کامیاب شو موږ په اپوزیشن کې د نوا مکسی ګورمنټ ولی او اختر منګل موږ اپوزیشن لیډر ولی بیا هغه سمدي ختم شي په دومره پلا کې بیا زه وزیر جنگلات هم خو دومره کې زیات کار د حلقې دپاره ځکه داسې مواقع نه شو موږ ته مهیا چې موږ زیات حلقه ترقي وکړي ولی په دوه چې د جام صاحب په حکومت کې زه سینیر وزیر وم او بیا د نواب اسلام نو الحمدلله په دغه دوو دورانیو کې کلاش پلا که له دغه مخکې کلاش پلا راواخلي او بیا په دغه دوو دورانیو کې نو موږ هم د الله پر دغه باندې شکر ادا کړو د تحدیث نعمت په طور باندې چې انتهایي زیات خدمت موږ ته الله توفیق راکړي او خلک او مخالفین هم دغه اعتراف کوي او ځکه هم په هغه باندې ګواهي ورکوي. تر دغه مخکې به په کلاش پلا ضلعه کې له دا نېشنل هاوی روډ دا تورې لیکه چې دغه به په هاخوا د سره کچر وډنولی لیکن په دغه دورانیو کې په زرهاو کیلومتر بلیک سټاپ روډ او هغه هم داسې چې په پیور مشین باندې او په مختلفو ټیکنیکل طریقه باندې هغه روډونه موږ داسې عام روډونه جوړولی او د هغه څخه علاوه په دغه کې واټر سپلای یعنې بجلی یعنې چې پوره سومه زده کړه شته او دا هلکه ډېره غټه هلکه ده. دا له روبه دخل د پرنسر لګېدلي دا تللو لایي هلته افغانستان تقریبا ډېره غټه وسیع او عریضه علاقه ده. نو په هغو کې موږ د روډو جالبې چوکۍ بجلی تمامو علاقو ته ورسېده واټر سپلایانو خپل ته ورکلې او د هغه دخه سره سره تعلیم په دا باندې موږ انتهایي زیات توجه ورکړله. کیډر کالج دلته جوړ شو په هغه وخت کې او ګرلس کالجونه جوړ شو ډګري کالج ولی او پولیټیکنیک کالج ولی موږ جوړ کړی او لیبر هسپتال وی لیبر سکول ولی یعنی چې د تعلیم په دا باندې چې په هره شعبه کې که لیبر سکول هم موږ په کلاس پلا مسلم باغ کې جوړ کړی او که پولیټیکنیک کالج ولی او بلکې یو سلسله مو شروع کړې ده شاید دغه به پای تکمیل ته رسېږي چې له هغه سره موږ اوس یو یونیورسټي هم د درو کلو زما کوشش دی چې انشاءالله هلته به اوس یونیورسټي هم بقاعده عمل
په کوم ځای کې
په مسلم باغ کې د کیډر کالج سره بلکې دا د کیډر کالج ایریا موږ تقریبا ایجوکیشن زون کلیر کړې ده 1500 اکړه ځمکه خالص کیډر کالج ته زما خپل قوم ورکړې ده او نور هم ځکه د یونیورسټي دپاره او د نور تعلیمي ادارو دپاره میډیکل کالج دپاره انشاءالله دا به میډیکل ایجوکیشن زون دی پورا ډسټرکټ کلاس ته دپاره.
مولانا واسی صاحب په مسلم باغ کې تاسو یوه ډېره لویه مدرسه هم شروع کړې ده بلکې اوس به کار کې مکمل شوی. ځینې ستاسو سیاسي مخالفین دا وایي چې تاسو په دې باندې بیخي زیاته خرڅه وکړه او د تعلیم یا د سکولونو دپاره چې کومې پیسې وي هغه وایي چې تاسو دلته خرڅې کړې تر دغه زیات بیا په تاسو باندې چې کوم تنقید یا نیوکه کوي هغه دا ده چې وایي تاسو ویل عیسویانو چې کوم دلته ممبرز وو د کرسچنز یا د هندو کمیونټي وایي چې تاسو له هغو څخه هم پیسې یوړلې بیا هم دا مدرسه په جوړ دې ته به تاسو څه وایاست او دا حقیقت څه دی؟
تقریبا هغه مدرسه مختلف ایم پیز چې په تر حکومت کې ایم پی ته کوم پنډ ورکړي هر ایم پی خپل خپل حساب کې واچول چې 500 لکه چې 40 لکه د خپل ایم پی پنډ ده فاکې زما د پنډ دیوان هم نه د خرڅوږي بلکې مختلف ایم پیز او دا غو په توسوت باندې هغه په تکمیل ته ورسېده او تقریبا گورنر صاحب هم راغلی ولې او د پښتونخوا مشران هم راغلی بلکې خو دې اوس ما کاکړ ماتول شي دا مدرسه شته په کوم انداز او په کوم معیاري انداز باندې جوړ کړیږي د کیډر کالج به هم په هغه انداز جوړول نو عمر روش کیډر کالج خو د ټیکدارانو او د هغو خلکو په لاسو چې هغه سرکاري افسرانو د دغه ژبې یوې خښتې په حساب کې دی او بیا دا ریت مینځل کېدلې او بیا د هغه ډېره نگراني کېدله نو هلته چې په کوم مدرسې بلډینګ او دوه بلډینګ بلکې درې بلډینګ او هغه لائبریری دغه په کوم خرڅه باندې جوړ شوی ده نو کدا د کیډر کالج په حساب ورته ودګر نو دا به یو عرب یو نیم عرب په خرڅه کې دي کنه هغه د 9 کروڑ په شاخوا کې په باندې خرڅوي دي نو انشاءالله هغه دا شو اداره د ځکه چې تاسو معلومه ده چې خلک د مدرسو په باره کې مختلف مجلسونه کوي بلکې د دنیا د دهشتګردۍ اډې دي او دا غیر معیاري تعلیم ورکوي او دا انتها پسندي درس ورکوي او د شد له هغه موږ ذهن دا وي سوچ دا وي چې داسې یو مدرسه جوړه شي چې په هغه کې له دیني علومو سره سره عصري علوم هم برابر روان وي تاکي که یو طرف ته یو طالب علم فارغ کړي هغه یو مفتي وي نو بل طرف ته دی ډاکټر وي هغه کې انګلیش میډیم دی په هغه کې ساینس دی لیبراتري جوړه شوې ده کمپیوټر دی دا تمام بلکې په نوي انداز باندې او په ډېر معیاري انداز باندې هر شی جوړ شوی دی موږ له هایر ایجوکیشن سره په رابطه کې یو هغه سره هم موږ رابطه کړې ده انشاءالله چې هغه ته به یونیورسټي درجه هم ملاو شي نو دا به یو اسلامیک یونیورسټي وي.
مولانا واسی صاحب تاسو دوه واره د بلوچستان مشر وزیر پاتې سواست سینیر وزیر او بیا اوس په لومړي ځل باندې تاسو د اپوزیسیون مشر سواست په خپل تاسو د اپوزیشن مشر په هیڅ باندې څنګه ګوري څومره فرق دی الته سره ډیر کار کولای سره ته غزار خبر چې تاسو په حکومت کې تاسو په اپوزیشن کې تاسو یاست نو څنګه دی ته څنګه ګوري اول ور تاسو په اپوزیشن کې راغلی یاست بلکې مشر راغلی یاست
بهرال د یو سیاستدان د پر انتهایی زوري د چې حکومت سره سره اپوزیشن رول هم ادا کوي ځکه یو انسان چې په دغه میدان تر راشي نو د حکومت او د ژوندۍ دوه پهلو دي هغه د مشکلاتو پهلو یې هم وي او د فوش په پهلو یې هم وي نو که یو انسان حکومت وکړي او له حکومت څخه بیا اپوزیشن راشي او هغه بیا داسې یو ذهنیت او داسې یو تعمیري انداز او بلکې د معاشرې د اصدارول دپاره بیا د حکومت باندې بیا ګریب کوي نو هغه کله څونه پر حکومت باندې ګریب کوي څونه پر حکومت باندې چک اینډ بیلنس ساتي دغو کې د خپل ځان تم توجه کړي دغو کې د حکومت کې که بیا د حکومت ملاوږي نوي اقدامات ځکه د تمام تر حالات هغه ته متوجه وي او پر هغه باندې د توجه وي پر حکومت پر چک اینډ بیلنس باندې نو بیا که بیا داسې موقع وي هغه بیا نور بهترین حکومت کولای شي او بهترین راشي لهذا د یو سیاستدان دپاره که د ده د زندګۍ نیمه حصه په حکومت کې وي خو نیمه حصه یې د هغه په اپوزیشن کې انتهایي ضروري ده ځکه چې پر دې خوا باندې بالکل توجه ختم شي پر چک امبیلنس باندې د سره توجه ختم شي نو ځکه چې زه ډېر بهتري محسومه او اپوزیشن بالکل یو داسې لار دی چې پر حکومت باندې هم کنټرول ساتل پر معاشره باندې هم کنټرول ساتل او پر خپل تمام حالات باندې توجه ورکول او بیا د هغه دپاره انسان ذهن وسیع کړي او بیا د نوي اقدامات په حکومت کې دی بیا د هغه بحث کولی شي
مولانه صاحب اوسنی چې کوم حکومت دی پاکستان مسلم لیگ نون دی پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی او ورسره نیشنل ګوند دی کاف هم ورسره دی شیخ جعفر مندوخیل د هغوی وزیر ورسره دی اوسنی حکومت ته تاسو څنګه ګورئ بلکې که د تیر حکومت سره تاسو پرتله کوئ چې تاسو پکې مشر وزیر و او ستاسو ګوند په حکومت کې و د اوس حکومت او ستاسو د حکومت څه فرق شته که یا ستاسو حکومت ښه و او که اوس حکومت ښه دی
خبره دا ده چې موجوده حکومت خو مسلم لیګ کاپ او نون وغیره دا هم پکې دي خو بنیادي طور دا حکومت ته د قوم پرستان حکومت وایي او تقریبا تمام اختیارات هم د دوه قوم پرست پارټي نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده لیکن اول چې دا حکومت جوړ شوی دی دا غیر عیني او غیر دستوري دی ځکه چې د سیاست او د جمهوریت څخه خپل روایت او خپل څه قاعدې او قوانین دي په جمهوریت کې تر ټولو مخکې هغه لویه غټه پارټي ته دعوت ورکول کېږي چې هغه حکومت جوړ کړي لیکن دغه حکومت تر ټولو زیاته دا د مسلم لیګ نون ولی چې ما دوست شتانې وو او دویم تعداد بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي وي چې هغه څوارلس وو او دریم نمبر باندې دغه د نیشنل پارټي دی لیکن چې کله دا حکومت و نیشنل پارټي ته ورکول شوی او دا دوه غټ جماعتونه یې پرېښو اول د جمهوریت خلاف ورزي هلته وشو
هغه خو میا نواز شریف ویل د پاکستان مسلم لیګ نون مشر او اوسنی وزیر اعظم چې دی هغه وایي چې موږ یې کمپرسو ته یې ملتپالو ته ورکوو چې د بلوچستان صوبې حالات ډېر خراب دي او چې حالات ښه سي او د دې بلوڅو خاص کر چې کومه هغه دوی چې ورته وایي ناراضګي د هغه ختمه شي دوی وایي چې موږ د دې لپاره ورکړو دي
بهرحال دا د چا ذاتي پېشله نه وي دا د عوام پېشله وي عوام رایه او د جمهور رایه چې اکثریت په کوم چاته ورکي یعنې معنا دا د جمهور دا تقاضا لري چې و مسلم لیگ نون ته د حکومت ورکړو چې ځکه موږ اکثریت رایه وو مسلم لیگ نون ته ورکړی ده اوس د جمهور رایه یو سړی بدلول دا خود به خود د جمهوریت او د سیاست لپاره او د پارلمان لپاره دا تباهي ده لیکن کله کله بیا دا شوی چې هغه مرکزی حکومت باندې کم خلک ناشي او هغه خطر دا ورکړي زه د اقدارو دا کوم بدغه اقدار کې بجای اقدار ته اهمیت ورکوم لیکن بل سوال هم پیدا کېدای شي چې هغه مرکز باندې چې کوم خماس خلک وي هغه په پلوستان کې داسې یو کټپتلي حکومت غواړي چې مسلسل د ده پر همکرم باندې یعنې درېیمه پارټۍ چې اقلیتي پارټۍ وي او هغه ظاهر خبر ده چې هغه خپلې پیسې نشي کولای او هغه خپله په ازادي باندې حکومت نشي چلولی هغه خپل حقوقو لپاره اواز نشي پورته کولای نو مسلسل د ده پر همکرم باندې وي چې دوی څرنګه استعمالي او د کوم مقاصد دپاره استعمالي لهذا بلوچستان یو داسې خطه ده چې هغه د مرکز او د دنیا او د دنیا د ملکو بلوچستان باندې توجه ده او هغه د خپل مقاصد حاصلول غواړي هغه کې حکومت د نواز شریف خپل حکومت یا د خپل مسلم لیگ حکومت دونه ودته اهمیت نه لري، لکه هغه چې بین الاقوامي مقاصد د بدشتان کې حاصل ریاده بین الاقوامي دوستان د پاره مقاصد شته، یا د خپل ځان د پاره یا د پنجاب د پاره. لهذا دا حکومت چې ورکړی دی دا د اقدار نه دی، بلکې ریکارډک معامله تاسو ته معلومه ده چې زموږ په حکومت کې موږ تر ډېر حده پورې ورسو، ده دغه حده پورې پر ریکارډک باندې زموږ حکومت جنگ وکړی چې په سپریم کورټ پاکستان کې وګټل او بیا په بین الاقوامي عدالت کې عدالتي جنگ وکړی. د هغه بعد زموږ د حکومت بنیادي وجه دا وه چې ریکارډک باندې موږ کمپرومایز نه کولی، زموږ وزیر اعلی او زموږ حکومت او جمعیت علما اسلام پر هغه باندې کمپرومایز نه کولی. لهذا زموږ د حکومت د ختمېدو بنیادي سبب ریکارډک ودی. او نن چې پرسن ریکارډک باندې کوم د ډاکټر شاهد مسعود رپورټ ته خپله واورېدلی او نور خلک او بیا خودی د ډاکټر مالک صاحب پر اصرار دورې د لندن او بیا د هغه د استرالیا فرانس او بیا د هغه تمام دورو تر اوسه پورې موږ ته رپورټ هم ایوان ته دا رپورټ پیش کړی دی چې ما هلته څه وکړل.
هغه یو میډیا بریفینګ چې کړی و موږ د خبریالان هم ول، په هغه کې تاسو هم وی، په هغه کې اپوزیشن ګوندونه هم وو، هغه کې خو دغه ټوله خبرې وکړې چې موږ د څه لپاره هلته تللي وو، هلته مو څه شو، کیس مو تر کومه ځای پورې رواني، تاسو له هغه بریفینګ څه مطمئنه سواس او کنه؟
بای هغه بریفینګ بذات خود د خبرې دلیل وي چې دا د ریکارډک د خرچېدو اراده لري. که ستا یاد ده چې بلال صوفی هغه ټیکنیکل معاملات موږ دا خو ټیکنیکل معاملات دي، دا خو د وکالت معامله ده، دا خو په دې باندې ته موږ څه شت. لیکن یوه خبره ډاکټر صوفی بلال وکړه چې ټی سی سی کمپنۍ هغه ټیان کمپنۍ چې هغه دغته تیار دی چې هغه له مایننګ لایسنس څخه وډراشي او ډیمیجز غواړي. لیکن اوس سوال دا پیدا کړی چې ټیان کمپنۍ ټی سی سی چې وډرا کړي نو هغه د الله لپاره خو نه وډرا کړي، هغه چې پاکستان کې د موږ سره کې چلولی، هغه چې بین الاقوامي عدالت کې چلولی، خو معنا دا ده چې هغه که وډراول ته تیار دی، مایننګ لایسنس نه غواړم، نو خو له هغه سره به سودا بله دغه سوګي وي چې زه به لایسنس کینسل کړم، زه یې نه غواړم، لیکن بله داسې کمپنۍ ته ورکړه چې نوم د هغه وي او کار زه کوم. نو دغه که دا ترنګه سودا وي نو ظاهره خبره ده چې ریکارډک سودا شوی دی. نو چې موږ دا ورته وو چې دغه وضاحت موږ ته وکاسئ چې ټی سی سی که چیرې له دغه څخه وډراول ته تیار دی، دا که چیرې په دغه حکومت کې ټنډر نه وشي بله کمپنۍ نه شي ورکړه هم بیا تیار دی، لیکن دغه جواب دوی مفت نه کوي. نو معلومه دا ده چې دا تمام حالات او بلکې دغه بلال صوفی چې زموږ وکیل ولی هغه وخت کې موږ ته بریفینګ راکولی موږ کې څه انتهایي مثبت بدل دی او دا خبرې به کولی چې موږ 90% موږ کې څه مثبت دی، لیکن اوس بیا بریفینګ دا وایي چې موږ داسې نه یو چې موږ کیس وهارو، پر موږ باندې ډیمیجز راشي، پر موږ باندې لایبلټیز راشي او موږ به په اربونو ډالر ادا کړو بیرته معامله پر دا بده خورا ګرځوي. ګونه لحاظ په دغه غټ غټ معاملې لکه څنګه ریکارډک، لکه څنګه ګوادر، لکه څنګه ګډانی پلانټ، دغه شی معاملو د پاره کله کله کټپتی حکومتونه خلق د داس مقاصد د پاره راولي، نو خود اقدار ورکي، خود دلته وی استشاري حکومت.
او دا چې دا اوس حکومت وایي چې دوی کرپشن ډیر ختم کړی دی او بیا خاص کر بیا وایي تاسو سم په اسمبلی کې دا وایي چې تاسو ته حکومت زموږ حکومت ډیر ښه دی، اوس موږ کرپشن ډیر ختم کړی دی، تاسو بیا په جواب کې ورته وایي اسمبلی په غونډه کې چې تاسو تر موږ زیات کرپشن کوئ، تاسو بدلته زموږ اوریدونکو ته څه وایست چې اوس په اوس حکومت کې کرپشن شته ډیر دی لږ دی څنګه دی؟
ما خیال ته پخپله په دې معاشره کې اوسې ته خپله وینې چې تر دغه حده پورې د کرپشن دا ده چې د میډیکل پن چې کوم شل شل زر روپۍ د هغه بغیر لکه کمیشنه څخه بغیر له رشوت ورکول څخه هغه غریب بیماره نشي راایستی، او چې جای چې غټې منصوبې دی څه چې جای چې غټ پروژکټ دی په هغه کې خو بقاعده واضح کمیشن روان دی. او
په دې کې اندې کې بیوروکراسي دا او خپل حکومت حکومتي ګوندونه دا کوي
فرص خامخه به بیوروکراسي خو له وخت د خینه بیوروکراسي خو یو حکومت له کمیشن نه شروع کولای نه موږ بیوروکراسي رو کو کړو او نه دوی، بلکې دا حکومت هغه نقصان دی صورت دغه دی چې د حکومت کې ډیولپمنت بالکل رکاو شو، آن ګوینګ مسوبې رکاو شو، پن نه خرڅېږي، پن واپس لپس کېږي، روزمر د حکومت بهتري دا ولې چې موږ هغه خپل څونه وسایل هغه خو خرڅول پروام پر ډیولپمنٹ باندې که به ضرورت پیو سه سٹیټ بینک زخم موږ او ډراپ اخستې مګه د قرضه اخستې خو موږ ډیولپمنٹ نه درولې لیکن دا حکومت چې کوم پیسې شو سوي الکیټ سوي پیسې وي د پروجیکټ د پاره د منصوبو د پاره هغه پیسې نشي خرڅولی بلکې زموږ تمام وسایل د مرکز څخه روان دي سټیټ ټرانسفر ډولپمنټ سرچارج او ګیس رالټي هغه تمام وسایل د مرکز څخه زموږ راځي ان اف سي پاوا چې ډیویزبل پول چې زموږ کوم محاصل وي لیکن دلته دا حکومت یې خرڅولی نشي چې نه کې خرڅ هغه ډایرکټ مرکز ته پاتې شي بلکې مرکز زموږ پیسې 40 ارب ساده 50 ارب د بلوچستان پیسې په میټرو بس کې ډایورټ کوي او میټرو بس پروجیکټ دی ورکوي لہٰذا د میټرو بس کې د بلوچستان لویه حصه لویه پیسې هغه هلته خرڅیږي نو دغه حکومت د مرکز لپاره
نور دلته تاسو په اسمبلی په غونډه کې دا هم وایست چې له اپوزیشن سره حکومتي ګوندونه ښه نه کوي تاسو ته خپل فنډونه نه درکوي انجینیر مرکز سکسای چې دا ونه شل ګوند دی تاسو خپل تاسو غړي هغه دا وایي څومره فنډونه تاسو درکوي د دوی په حکومت کې په اوسني حکومت کې د اپوزیشن ګوندونو ته څومره ممبر شته یو غړي ته څومره فنډ ملاویږي ملاویږي مو کوي
اصل خطرناک منصوبه دا ده چې زموږ په حلقو کې او د اپوزیشن په حلقو کې اول فنډ پورا یعنی که یو طرف ته نوم د اپوزیشن دی بل طرف ته پورا پښتني علاقه ده د پښتون علاقه ده او که د جمعیت اته ممبران دي هم هغه د پښتون علاقه ده لیکن د پښتونخوا په دورې حکومت کې چې د پښتنو د حقوقو علمبردار ځانته وي په هغه وخت کې د پښتنو د علاقو د آنګوینګ مصوبو پنډ بند آنګوینګ مصوبې اتوره پاتې شوې او هغه ضایع شوې چې کومې پیسې اربونه روپۍ موږ خرڅ کړې وي هغه ضایع شوې او د هغه وجه دوی دا وایي چې چونکې دا د جمعیت په حکومت کې شوي اوس که د جمعیت په حکومت کې شوي دي هم خو ستا په پښتونستان کې شوي دي په جنوبي پښتونخوا کې شوي دي جنوبي د پښتونخوا د آبادولو لپاره خو تا سر و مال وقف کړی دی لیکن بل طرف ته جواز دغه پیښې چې که هلته د بادین دپاره یو روډ دی که هلته د توبه چکزی دپاره روډ دی که هلته د دوبندي دپاره روډ دی که هلته د کلاشپلا دپاره روډ دی که هلته د لورلای کې روډ دی موسخیل کې روډ دی خو دا ستا جنوبي پښتونخوا ده لیکن هغه تمام منصوبې روکار شي او هغه ته سزا دا ورکړی شي چونکې دا د جمعیت په وخت کې دا منصوبې شروع شوي دي نوی پن ودا د جمعیت له دغه د کامیاب سوې د نوې مصوبه ورکوینه ځکه چې دا د جمعیت تلکید دی د اپوزیشن تلکید دی نو د اپوزیشن ورک خو دې پښتون د اپوزیشن په اړه کې پښتنې علاقې په ځمان دی نو د دې تمام خلاصه دا ده چې د پښتون نو د حقوقو علمبرداران په وخت کې د پښتنو احساسات کوي او پښتنو ته پر نور کوي او پښتنو د حقوقو کې ډیولپمنت وشو درې دی
مولانا واسی صاحب اخرنی پښتنه مې دا وغدا چې د یو ایم او یو ساينس وی ولا یو اګریمنت یو لاسلیک سوی و دغه درو ګوندونو ترمنځ مسلم لیگ نون نشتال ګوند او پښتون خامل له امه ګوند چې دوه نیم کاله به د یو وزیر لای دوه نیم کاله به د بل وزیر لای دا رسنوی ته دا ایم او یو راغله او اوس داس ویل کړي چې په سپتمبر کې به نواب ثناء الله زهرای وای چې وزیر الله به تاسو د اپوزیشن د مشر په حیث باندې دې ته څنګه ګوري او آیا تاسو دا چې ممکنه ده چې تاسو په حکومت کې راسي که به هم تاسو په اپوزیشن کې یاست
موږ خو نه د حکومت اراده کړې د نم د نه د شګو دا نوې حکومت برای چې موږ هم د حکومت صدر شو
له بهر چې موږ ځنه راپورونه لا ځنه خبري او راغه داسې دي چې وایي تاسو مسلم لیگ نون ډیر سره نشته یاست جمعیت العلماء اسلام فی یا د اپوزیشن ګوندونه او مسلم لیگ نون او خاص کر نواب ثناء الله زیرای کدی سی وایي چې هغه تاسو وخت په حکومت کې ځکه ما د پښتنه وکړه
ما را نواب ثناء الله زیرای سره موږ شته لوکاتی دا ما او دی په سم دی کر روانې له 1993 څخه په نوې کې دی راغلی په تر نوې کې زموږ دغه وخت کلی جوړ ډېر ښه به تر تعلقات او نواب صاحب موږ عزت کوي موږ نواب صاحب عزت کوو ذاتی تعلقات په خپل ځای باندې لیکن د جمعیت علما اسلام د حکومت د ګډېدو لپاره کلم په ذاتی تعلقات باندې نه انحصار کوي بلکې جمعیت علما اسلام د حکومت د لپاره کچيري خپل او د عوام پیدا په حکومت په ګډېدو کې ویني نو بیا د خپل اصول په بنیاد باندې حکومت ته ګډېږي او کچيري د عوام نقصان پکې ویني بیا ذاتی تعلقات باندې جمعیت علما اسلام نه د چا حکومت کړی دی او نه یو چاته دغه خواهش دار کړی دی چې ما په حکومت درګټ کړم خو زه دا فکر کوم چې کچيري دغه نوی حکومت جوړېدی نو اول خلمانش خیال چې دا فارموله باندې عمل درآمد وشي او په دې مایده د عمل درآمد وشي.
د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی صاحب له تاسو څخه ډېره ډېره مننه.
مهرباني، خدای دې راو.
الت زوانی زړیږي